ډیره مننه احمدی صاحب قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. خبرونه کې به واوري د امریکا ولسمشر وايي افغانان باید د خپل هوایي ځواک پر مټ خپل امنیتي چارې سمبال کړي. د زرمت ولسوال وايي چې څو میاشتې مقاومت وکړ خو بالاخره ولسوالي د دې لپاره طالبانو ته پریښوده چې ورسره مرسته ونه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي چې له افغانستان سره په افغانستان کې هغه حکومت نه افغانان نه نړیواله ټولنه مني چې په زور وخت ورسیږي. زمو شخله ازادي رادیو اوري په پیل کې خبرونه واوري. د امریکا ولسمشر وايي افغانان باید د خپل هوایي ځواک پر مټ خپل امنیتي چارې سمبال کړي. یوناما وايي مرستندوی ټولنې به په افغانستان کې کار ته دوام ورکړي او د پاکستان د پارلمان غړي وایي د دغه هیواد پوز د دې لپاره په خپل خاور کې طالبان نه ځپي چې دا کار ناوړه پایلې لري. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دوی لري پر خپل ورتیاو کار کوي او کولای شي هغه لا پیاوړی کړي، خو افغانان باید په خپل د خپل هوایي ځواکونو پر مټ چې دوی لري امنیتی چاري په خپل سمبال کړي. بایدن دغه سرګندونی پرون په سپینه ماڼۍ کې په یو خبری کانفرنس کې داسې مهال وکړي چې امریکایي ځواکونه د بګرام له لوی پوځي اډې ووتل او هغه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. ولسمشر بایدن وویل د ډاډه دی چې افغان مشان خپل حکومت ساتلی شي.
ګورې موږ شل کاله په دې جګړه کې ښکېلو. ما دلته په سپینه ماڼۍ کې په خپل دفتر کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره وکتل. زما په نظر دوی دا وړتیا لري چې خپل حکومت ته دوام ورکړي. ګومان کوم چې هلته به وړاندې نورې خبرې اترې هم ترسره شي، خو زه دې ته اندېښنه لرم چې دوی به له کورنیو ستونزو سره مخ وي او دوی باید وکولی شي د خپل حکومت د دوام لپاره د هیواد په کچه هغه ملاتړ خپل کړي چې ورته اړتیا لري.
ولسمشر بایدن دغه راز وویل چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به په راتلونکو څو ورځو کې چې په دې وروستیو کې اوازې ډېرې خپرې شوې دي بشپړ نشي. د نوموړي د اعلان له مخې د دغه بهیر د رسمي بشپړېدو لپاره د سپتمبر 11مه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي مرستندوی ټولنې به په افغانستان کې وي او د دې هیواد وګړو ته به خپل مرستې رسوي. یوناما د څرګندونې پرون په خپل ټویټر پاڼه کې کړي او ویلي دي چې ملکی ماموریت به چې د سولې د هڅو د ټولو افغانانو د حقونو پر ملاتړ او میلیونونو خلکو ته د ژوند ژغورنې د بشر دوستانه مرستو پر رسولو متمرکز دی پایتونه رسیږي. دا داسې مهال ده چې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو او په دې هیواد کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره اندېښنې زیاتې شوې دي چې شایي میلیونونو افغانانو ته چې سختو مرستو تا اردی لازم مرسی و نرسیشی. جنرال ګل نبی احمد زید پکتیا د نوی والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د نوموړي ګمارل د دې ادارې په وړاندیز او د ولسمشۍ د منظوري پر اساس شوی دی. د نوموړي د سرحدي ځواکونو د عمومي قومندان او د کابل د ګارنیزیون د قومندان په ګډون په مختلفو پوستونو کې دندې ترسره کړې دي. ښاغلی احمد زید محمد حلیف فدایی پر ځای ټاکل شوی چې له شاوخوا یو کال راهیسې د پکتیا والی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پکتیکا لپاره د طالبانو نومول شوی والی وژل شوی دی. د دې وزارت ویندوی طارق آریان رسنیو ته په یوه استولې خبر پاڼه کې ویلي چې محمد عیسا چې د پکتیکا لپاره د طالبانو ځانبولی والی و، د جمعې په ورځ د دې ولایت د خوشامند ولسوالۍ په هستی سیمه کې له خپلو څو ملګرو سره یو ځای ووژل شو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د هغه د وژلو ادعا رد کړه. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وای نړی د کورونا وبا په ډیره حساسه مرحله کې ده. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګیبرسوس پرون جمعه په جنیوا کې یو آنلاین کانفرنس ته وویل:
I have urged leaders across the world to work
ما د نړۍ له ټولو مشرانو غوښتل چې یو ځای سره کار وکړي ترڅو دا مسله یقیني شي چې راتلونکي کال په دې موده کې د نړۍ په هر هیواد کې 80% خلک واکسین شوي وي. دا د کورونا وبا د مخنیوي د خلکو د ژوند ژغورنې په واقعي بڼه د نړۍ اقتصادي رغونې ته د خوځښت تر ټولو غوره لار ده، او هم به په دې توګه د نورو خطرناکو لارو چارو مخه ونیول شي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په خبره په هغو هیوادونو کې چې لږ واکسینونه یې لګولي په روغتونونو کې بیا د خلکو ګڼه ګوڼه او د ډکو بسترونو ویرون کې صحنې لیدل کیږي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه په نړۍ کې نږدې 1.3 میلیون تنه پر کورونا اخته شوي او له امله یې هم نږدې 4 میلیونه وګړي مړه شوي دي. او د پاکستان د پارلمان یو شمیر غړي وایي د پاکستان جکپورو پوځي چارواکو خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې د افغان طالبانو ځپل به د دې هیواد لپاره ناوړه پایلې ولري. د پارلمان یو شمیر غړیو د خپلو نمونو د نه افشا کېدو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه بې ساری خبرداري د پاکستان د پوځ دوی درسي جنرال قمر جاوید باجوه او د دې هیواد د پوځي استخباراتو د ادارې یا ISI مشر جنرال فیض حمید ورکړی دی. د پاکستان د پارلمان پرونی غونډه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وټولو وروسته د دې هواد او سیمې پر امنیتي وضعیت څرخیده. په دې غونډه کې د پاکستان جکپورو پوځي چارواکو ویلي چې پوز کولای شي چې په چټکه پر دې ډلې حمله وکړي، خو پاکستان هم باید خبرګون ته چمتو وي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي و چې دوی پر طالبانو له خپل ټول نفوذ څخه کار اخیستی او اوس یو لار ورته پاتې ده چې هغه د دې ډلې په وړاندې پوځي اقدام دی. خو عمران خان دا هم ویلي چې د پاکستاني ټولنې هیڅ اړخ دا شی نه غواړي. خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل د ازادي راديو خبرونه د سهار لوو د ماشام ترو په منځني صفه شپارس دولس او همدارس په اف ام باندې اوريدي شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وی له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر به پراتونکو څو ورځو کې بشپړ نشي. هغه دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې هغو اوازو ته په پام چې شاید هغه بهیر پراتونکو څو ورځو کې بشپړ شي په یو خبري کانفرنس کې وکړه. یو شمیر رسنیو په دې ورستیو کې د امریکایي چارواکو له قوله ویلي و چې شاید د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر د جولای تر څلورمې چې بل سبا ده بشپړ شي. دغه بهیر پترس کې امریکایي ځواکونه د باګرام له لوی پوځي اډې هم ووتل. د امریکا ولسمشر په عین حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم ورته اندېښنه ښودلې ده. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر سم پر مخ ځي، خو دغه بهیر به په راتلونکو څو کم ورځو کې بشپړ نشي. بایدن دغه څرګندونې پرون جمعه په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې او په دې توګه یې هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به له ټاکلې نیټې مخکې په څو ورځو کې بشپړ شي. د نوموړي د اعلان له مخې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه به سپتمبر تر 11 پورې وځي. یو شمېر رسنیو په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو چارواکو له قوله بل سبا د جولای 4 مده امریکای زواکونو دی وتلو دی بهیر د بشپړېدو نیټه خودلې وخه بایدن په سپینه مانی کې په دې اړه د یوې خبري آلې دغه پښتنه چې آیا دغه بهیر به راتلونکو څو کم ورځو کې بشپړ شي داسې ځواب کړه
نه موږ دقیقا په هغه ځای کې یو چې موږ یې تمه درلوده خو موږ ما غوښتل چې دا مسأله یقیني سي چې دې ته کافي وخت وي چې تر سپتمبر پورې دغه بهیر بشپړ سي ټول نسی کېدای چې پر یو وخت ووځي هلته به یو څه ځواکونه تر هغه وخته پورې وي او دا له خپلو متحدانو سره د ځواکونو د کمیدو عقلاني بهیر دی او دا کوم غیر معمولي کار نه دی
ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې امریکایي او د متحدانو نور ځواکونه پرون د بګرام له پوځي اډې چې د امریکایي ځواکونو یو لوی اډه ووتل له هغې اډې چې امریکا په دې هیواد کې د خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت ډېره برخه سنبالوله د افغانستان دفاع وزارت هم پرون تایید کړ چې امریکایي ځواکونه له دې اډې وتلي او هغه دوی ته سپارلې ده ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د هیواد امنیتي وضعیت هم اندېښنه وښود خو ویل د افغان مشرانو پر وړتیا او ډاډه دی چې حکومت به دوام وکړي بایدن تیر ونې د جمعې په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته د سپینې ماڼۍ په کتنه کې ویلي وو که متحده ایالات خپل پوځیان له افغانستانه باسي خو له دې هیواد افغان امنیتي ځواکونو او خلکو سره به په مختلفو برخو کې مرسته دوام وکړي د افغانستان د ولسمشرۍ د ټویټر پاڼې له مخې په هغه کتنه کې چې پرون په ارکې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قمندان امریکایي جنرال سکاټ میلر او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ترسره شوه له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو او همکارۍ په تېر بیا له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو په نوي فصل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه بحث او نظرونه تبادله شول په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالي او د جګړې په ډګر کې وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو یو هیواد چې ظاهر نه ډیر اندېښمن کړی روسیه ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په موسکو کې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې څرګندولو په ترڅ کې په بیړه د نړیوالو ځواکونو د وتلو ترڅنګ د غراس د رامنځته شوي وضعیت په اړه پر یو شمېر افغان چارواکو هم اچولې چې د دې په خبره غیر مسؤلانه اقداماتو یې دغسې یو وضعیت رامنځته کړی نوموړي تور پورې کړ چې یو شمېر چارواکي بیا هم هڅه کوي چې سولې بهیر لدی زیات زندنې کړی چې د دې په وینا په دې کار سره به نورو لکه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ډلو ته د دې زمینه برابر شي چې ځان لا پیاوړی کړي لاورف دغه څرګندونه داسې مهال کړي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب موسکو ته په سفر کې له یو شمېر روسي چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي د لاورف د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت غبرګون ولرو خو په دې کار بریالي نه شو روسیه چې له طالبانو سره اړیکې پالي او د دې ډلې مشران یې څو ځلې موسکو ته وربللي د افغانستان امنیتي وضعیت په تېره بیا شمالي ولایتونو ته چې ډېری ولسوالۍ په دې وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې له دې پلوه ډېره اندېښنه ښیي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر سخت دریځې له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې د روسیې د نفوذ ساحه بلل کېږي ګواښ متوجه نه کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د زور لاري رامنځته کیدونکو دولت نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه دی دغه وزارت ویندوی نت پرایس خبریالانو ته ویلي چې د زور لاري راتلونکي حکومت به قانوني نه وي او د نړیوالې ټولنې مرستې به ترلاسه نه کړي لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه په واشنگټن کې خبرې کړې دي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زور لارې رامنځته کیدونکو دولت نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه دی د دغه وزارت وین اند پرایس تیر ورځ واشنگټن کې خبري اعلانو ته وویل چې د حکومت به غیر قانوني وي
اني اټمپټ ټو انستال په افغانستان کې د زور لیلارې د نوې حکومت د رامنځته کولو هڅې به په نړیواله کچه د منلو نه وي او د افغانستان خلکو ته به د قابل وړ نه وي. د امریکا متحده ایالات او په ټوله نړۍ کې زموږ شریکان په بشپړ احتیاط د بشر حقوق او د افغانستان د خلکو لپاره شرایط چې پوهیږو له کلونو جنګ او له کلونو له تاوتریخوالي کړېږي ویني. موږ په ډېر دقت څار کوو څو ټولې لاسته راوړنې خوندي کړو. موږ پوهیږو چې ماتېدونکي دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د نجونو ښځو او همداشان د لږکیو لپاره
په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي د دوی لومړیتوب دا دی چې د خبرو او تفاهم له لارې پاتې ستونزو ته د حل لاره پیدا شي. د نوموړي په خبره نظامي حل لاره به وروستی انتخابي. خو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار حمدالله موهب تېره اونۍ ویلي و چې طالبان سولې ته ژمن نه دي او غواړي د زور له لارې واک ترلاسه کړي. وړمه ورځ په کابل کې د امریکا سفارت شرزدافر راس ویلسن پر طالبانو غږ کړی و چې تاوتریخوالی دې راکم کړي او د سولې میز ته دې حاضر سي. په همدې حال کې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په یوې خبري ناسته کې طالبانو ته خبرداری ورکړی و که غواړي چې د دوی له هوایي بریدونو وژغورل سي نو تاوتریخوالی دې بند کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن تېره ورځ د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي دي. امریکا چې د روان کال د سپتمبر تر 11 نیټې پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي په دې هدف په منځنۍ اسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. انټونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره وی خبري غونډې پر مهال وویل هغې د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په اړه شریکې ګټې لري. د افغانستان په شمال کې طالبان د ازبکستان او تاجکستان پولو ته څیرمه ځینې ولسوالۍ نیولې چې د منځنۍ اسیا دغو دواړو هیوادونو ته هم د امنیت ممکنه ګواښونه مخه ته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جنگ جګړو زور اخیستی چې ورسره ځینې ولسوالۍ طالبانو لاندې کړي چې افغان حکومت یې تکتیکي شاتګ بولي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ ودانۍ څنګه وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغله. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ ودانۍ چې وړ مورس وسلوالو طالبانو ته پریښودل شوه د ولسوال په ګډون ټول سرتیری او یو شمېر وسایتو او مهماتو سره یو ځای ترې ووتل او څنګلوري ولایت پکتیکا ته لاړل. له لوړ تهدید سره مخ دغه ولسوالۍ له تیرې به نیمې میاشتې راهیسې محاصره وه او ولسوالۍ ته غځېدلې لارې وسلوالو طالبانو پر ماینونو پوښلې وې. په دې اړه دا راپور واورئ.
د پکتیا زرمت ولسوالۍ چې له تیر کوچني اختر را وروسته د وسلوالو طالبانو له لوري کلکه محاصره شوې وه، د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې د یادې ولسوالۍ ودانۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښودل شوه چې د زرمت ولسوالۍ د ولسوال په وینا تر وروستي بریده ورسره هیڅ لوري مرسته او همکاري ونه کړه. د زرمت ولسوال عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته وویل
یو کم 50 ورځې حکومت نه ورسته هیڅ چا حکومت نه راته ورسره، حتی اردو زموږ په نیم کیلومتر کې پرته وه. یو فایر مخالفینو ته ونو کړو وسلوالو طالبانو د عیسی غلامانو او په موږ باندې د سور قیامت جوړ کړی و. تصمیم ونې وه اصل چې درلود د څلور واره د ټانګ او دوه رینجر و، دوه د شخصي ونې موټر و. چا څوم لوسه کېده چې څنګه راوړی چې هغه ټول کې بار کړ مخ په پکتیکا باندې حرکت را وکړو.
نوموړی وایي وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو سنبال دي او ادعا کوي چې د جنگ پر مهال پرې مسموم کوونکی ګاز هم استعمال شوی.
دوی دوربینونه لرل، اشتاد دو دومره یو تیزه وسله ده دغه باندې ورتاور راو سترای به ودراو تر بازان هم دنونه کې شهیدان سو خاورو بنانی سو ګاز به رمان استعمال مسؤولن دا ګازو سای به مسموم استعمال.
ولسوال سرجنګ زرمتای وایي پوره نه سر وخت ورځې په تش لاس او ډیر ستونزو لالوړ تهدید سره مخ دغه ولسوالي سقوط وژغورله او ان د جنگ په جریان کې ولسوالي په هغو هاوانونو ولګیده چې دوی لا تندر قلو وردو د مرستې لپاره غوښتي وو.
چې ورته به ویلي چې هاوانونه را وشړی موږ به یو ځای کوردینات ورکړو دوی به بل ځای وویسته، حتی درې ورځې مخکې زموږ ولسوالي درې ډزه وویسته.
خو په پکتیا کې د 203 تندر قلوړ دوه یاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل چې د افغان امنیتي او د فیسبوکونو ګډ هدف د هیواد خاوري او د خلکو ساتنه ده او په هیڅ صورت به د خپل امنیتي ځواکونو د مات سبب نشي. نوموړی وایي ښایي په یاد ولسوالۍ توغول شوي هاونونه وسلوالو طالبانو توغولي وي.
دا هیڅ د منلو وړ خبره نه ده چې هوان دي په ولسوالۍ باندې د ملیور د ځواکونو لخوا توغول شوي وي، خو بیا هم جنگ دی او لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده وسلوال طالبان د مختلفو طریقو څخه په دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. په زورمت کې اوس هم دغومره قوت هلته موږ لرو چې فعلا د وسلوالو طالبانو مخه ونیسي.
وسلوالو طالبانو د زورمت ولسوالۍ د سقوط لپاره لومړی د یادې ولسوالۍ غزیدلې لوی لارې په ماینونو فرش کړې او له هغې وروسته یې د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره جګړه پیل کړه چې له څه کم دوه میاشتې جګړې وروسته د یادې ولسوالۍ په نیولو بریالي شول. تندر قلوړ دوایې په لارو کې د ماینونو د خطرونو له امله دې ولسوالۍ ته اکملات نشي کولی. خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په جګړه کې د مسموم کوونکو غازونو د استعمال موضوع رد کړه او وایي داسې وسلو ته لاسرسی نه لري. سرمات د پکتیا د مرکز ګردیز په لویدیځه برخه کې پرته ولسوالۍ ده چې د پکتیکا او غزنی ولایتونو سره شریکه پوله لري. له دې لارې د پکتیکا زیاتره او د غزنی یو شمېر خلک ګردیز، کابل او نورو څنګلورو ولایتونو ته تګ راتګ کوي چې اوس مهال پرې د خلکو تګ راتګ کم شوی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې افغانستان په هغو هیوادونو کې شمیرلې چې له انساني قاچاق سره کم مبارزه کړي. په دغه راپور کې راغلي افغان حکومت لش تر لشه هغه لازم معیارونه چې انساني قاچاق له منځه وړي نه دي عملي کړي او په دې برخه کې د پام وړ هڅې نه دي کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تازه راپور په خبرولو سره افغانستان په درې مدرجه هیوادونو کې راوستي چې له انساني قاچاق سره یې جدي چلند نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق سره د مبارزې د سرنګوالي په کلنی 1440 صفحي راپور کې یوازې 15 پاڼې د افغانستان لپاره ځانګړې شوی. دغه راپور د پنځشنبه په ورځ ناوخته خپور سو او پکې راغلی که څه هم افغان حکومت د ځینو امنیتي بنسټونو غړي د بچبازۍ له امله محکوم کړي او تر عدلي تعقیب لاندې دي او ځینې ماشومان د امنیتي ځواکونو له لیکو ایستلي، خو اوس هم لږ تر لږه هغه معیارونه چې د انساني قاچاق مخنیوی کوي نه دي عملي سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د استخدام له دوی نه د ناوړه استفادې د دوام او امیرینو ته د نه مجازات له امله اندېښنه ښودل سوي. د متحده ایالاتو له انساني قاچاق سره د مبارزې د سر د ادارې سرپرستی کری جانسټون د پنځشنبه په ورځ ناوخته د بهرنیو چارو په وزارت کې خبري ناستې ته وویل هیواد هڅه کوي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړي.
As the United States withdraws forces from Afghanistan,
دا ول چې متحده ایالات خپل ځواکونه له افغانستانه باسي، موږ له یو افغانستان سولیز باثبات او داسې راتلونکي چې افغانان وړوي ملاتړ ته دوام ورکوو. له ډیپلوماټیک، اقتصادي او بشپړ مرستو نه به استفاده وکړو. له انساني قاچاق سره د مبارزې او د قاچاق قربانیانو د مراقبت په ګډون له افغانستان ملاتړ کوو.
د غراپور په افغانستان کې د دولتي سرچینو کموالی او روانه ناامنۍ له انساني قاچاق سره د مبارزه د قانون د پلي کېدو په وړاندې خندونه ابلل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل دغه راپور کې په افغانستان کې په انساني قاچاق د تورونو پوځي چارواکو او د مجرمینو د عدلي تعقیب او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو له استخدام او غیر قانوني استفادې د مخنیوي غوښتنه سوي. په کابل کې د امریکا سفارت هم په یو ټویټ کې لیکلي که څه هم دوی یعنی امریکا د انساني قاچاق د مجرمینو او ځواب ویلو په برخه کې د حکومت هڅې په ځانګړې توګه هغه څوک چې په رسمي بستونو کې کار کوي مني، خو باید د قاچاق د مخنیوي د قربانیانو د خوندیتوب د بچبازۍ له منځه وړل او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د استخدام د مخنیوي په اړه له وړاندې اقدامات وکړي. افغان حکومت هم له انساني قاچاق سره د مخنیوي په برخه کې تر سره سوي اقدامات کافي نه بولي. د عدلي وزارت وین امان ریاست ازادي رادیو ته وویل له انساني قاچاق سره د مبارزې عالي کمیسون په دې برخه کې کار کوي.
فعالیتایی که بعد چند سال آینده انجام شه به صورت
هغه فعالیتونه چې باید پر اطلون کو څو کلونو کې تر سره شي تر هي په جدي توګه له انساني قاچاق سره د مبارزې علي کمیسیون د بنسټونو له لوري چمتو شوی د غدری کلن پلان ته د انساني قاچاق او د کډوالو قاچاق سره د مبارزې عملی پلان نوم ورکړ شوی په دې برخه کې اقدام کیږي په لوبه دي ډول به خپل کاري راپور له انساني قاچاق سره د مبارزې علي کمیسیون سره شریکوي
لدی سره په خوا کې د مسؤلینو له نظره روان جنگ جګړې په افغانستان کې له انساني قاچاق سره مبارزه ستونزمنه کړې ده. هغه څه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق د وضعیت د څرنګوالي په اړه په خپل تازه راپور کې هم تایید شوی.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
په خوست کې وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې د ځایي خلکو په شان دي د دوی موټرو ته هم اسناد ورکړل شي. د خوست په ګډون په زیاتره سرحدي ولایتونو کې خلک د پاکستان لاس موټر استعمالوي. بل لور ته د خوست چارواکي وایي چې د وزیرستانیو کډوالو د موټرو د اسنادو د جوړولو لپاره به هم د یوې قانوني لارې پر جوړولو له اړوندو ادارو سره سلام مشورې وکړي.
په خوست کې مشت وزیرستانی کډوال وایي چې افغان حکومت د ځایي اوسیدونکو په شان د دوی موټر ته هم د ګرځولو اسناد ورکړي. دوی زیاتوي که په دې اړه کوم قانوني ممانعت موجود وي نو تر هغه چې دوی په خوست کې دي د ځایي ادارې لخوا دې ورته موقتی اجازتنامې ورکړل شي. له څه مودې راهیسې د افغان حکومت د پریکړې له مخې د پاکستاني لاس موټرو ته هم د موقتی کاغذونو او پلیټونو ویشل پیل شوي، خو دا کاغذونه صرف هغو کسانو ته ورکول کیږي چې برېښنایي پیژندپاڼې یا تذکرې ولري. د ګلان کمپ اوسیدونکي ملک جمشید مسید آزادۍ راډیو ته وویل
نن ټرافیک خلک ته امر کړی دی چې اسناد ته جوړ کو دی گاډی چې نه لم کیږي نه چې کوم میش گاډی دی چې دی ته میش مریض په شوړي بازور ته یا څوک د خپل فامیل د پردویری په گاټیز چلاوی نه دا کچې ری دی اسناد ورته جوړ نه شول پځکه چې د کمپیوټري تذکرې غوړي کمپیوټري تذکرې میش ترشتانه نو مقصد دا دی چې باید د والی سیب سره دی مقصد دا دی چې امنیت شورا سره دی مشر پورا دی ټول د بابا پورا د ټول پرم دا اپیل دی چې بجار دی چې د ته د میشته یو لیار وبوسی چې میش د گاډی مسله حل کو او میش خپل آمد و رفت په جاری وسوتی.
په خوست کې هغه شمیر وزیرستانی کډوال چې د خلاص موټر لري د حکومت د پریکړې ته پاند نه کیدی او غوښتنه کوي چې دوی ته د هم یو چاره جوړ شي.
زه خپل رحمان نامه میش هڅ غان لري طریقان لري د گاډی کاغذ د میش نه جوړیږي میش گاډی درول شي باندېږي مثال ویای چې غاب جوړوي صحت نامه گاډی ته جوړوي دا خو د میش اسه طریقه نشته میش خو می سپر خلک د میش نه سامانینه خروپیږي چرګ ممړیږي سبزی مخروپیږي مثال چې میش ته د طریقه جوړه کو چې دا شای روکو یو سند روکو چې داینه په داتوس چالش یې سپر دازي وای په دیو توس چالش یې توس حرکت په کوي باغوند دا به توس ثبوت وي.
یو بل وزیرستانی کډوال ډریور عبدالستار وای پلار کې ورڅ خاص کر د اسناد پوښتنی کوي حکومت دی ورته اسناد ورکی او بیا د پلار کې نه په تکلیف وي.
یمیش نه اسکر پښتنه کو چې کاغذ رو کوي اسناد رو کوي یمیش خو نه اسناد شته نه اسناد مخه ویني چې میش اسناد جوړ کې 15 ورځې ټمو تراوی بیا پر راونی چک ماری جون دی زاوال پخپلا دین مایو بیا په پښې دا تشت منډه کا میش دا غوښتنه ده چې میش ته دا حکومت یا اسناد رو کو یا د میش نه اسناد غوړي نه میش خو نه تذکره لري نه بل ثبوت لري خو میش په لار کې دروي دا سورلی وی دا تنگول وی دا ګرمي وی.
بل خو د خوست چارواکي وایي چې د وزیرستاني یو کډوالو د موټر لپاره به د وی لارې په جوړولو سلام مشوره وکي. خوست ولی محمد کټوازی ویل د خوست امنیه قمندانه او د ترافیکو له مدیریت سره به وغږیږي چې د وزیرستاني یو کډوالو موټر لپاره هم اسناد ورکي.
تاسو دغه پیشنه چې د موټر وزیرستانی کډوال ورونه مشکل لري د دې موټر باندې وزیر کومدان نسر خبر وکم ترافیک یو رقم اسناد دي تر څو اجازه
د خوست په ګډون په ځنګلې ډول سرحدي ولایتونو کې لکونه پاکستانی لاس موټر شته چې په افغانستان کې یو کانټینری موټر بولی او لکوم ډول قانوني اسناد پرته ورڅخه خلک استفاده کوي.
آزادۍ رادیو لیتوانیا چې د بیلاروس پر مشر الکساندر لوکاشینکای سخت انتقادونه کړي او د هغه مهم مخالف سیروته په خپل خاوره کې پناه ورکړي، د بیلاروس چارواکي تورن کړي چې قصدن غیر قانوني کډوال او پناه غوښتونکي پریږدي چې له پولې د بالټیک هیوادونو ته واوړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د لیتوانیا چارواکي وایي د هغو پناه غوښتونکو شمېر چې په دې وروستیو کې له بیلاروس څخه د بالتیک هیوادونو پر پولو اوړي په بېسارې توګه زیات شوی دی. چارواکو ویلي ښایي مینس قصدن دې کار ته مخه کړې وي، او هغه هم په دې خاطر چې مستبد مشر الکساندر لوکاشینک په دې توګه غواړي له لویدیځ څخه د هغو بندیزونو غچ واخلي چې پر بیلاروس د مخالفو سیاستوالو او د ډیموکراسۍ پلو فعالانو د ځپنې په خاطر لګولي دي. د لیتوانیا د پولیس ساتنې د چارو ادارې په هغه خبر پاڼه کې چې پرون جمعه خبره کړې ویلي چې په تیرو څلیرشو ساعتونو کې شاوخوا یو نیم سل کسان نیولي چې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه له بیلاروس سره پر ګډه پوله ور واوړي. د دغې ادارې په وینا دغه شمېر د هغو ټولو کسانو په نسبت چې تیر کال له دې پولې په اوږدو کې نیول شوي نږدې دوه برابره دی. د خبر پاڼې له مخې د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د هغو کډوالو چې له پولې په غیر قانوني توګه د تېرېدو په مهال د لیتوانیا ځواکونو نیولي شمېر 822 کسانو ته رسیږي. د دوی اکثره یې د عراق اتباع دي. لیتوانیا دغه راز ادعا کړې چې هغه کسان چې په غیر قانوني توګه د اروپایي ټولنې د دې غړي پر پوله ور اوړي پولې ته نږدې لیږدول کیږي، او د بیلاروس ځواکونه له پولې د تېرېدو په مهال پرې سترګې پټوي. د تیر کال د اګست میاشتې راهیسې چې بیلاروس له سیاسي بحران سره مخامخ شوی، لیتوانیا پر لوکاشینکا سخت انتقاد کړی او د هغه د مخالفانو ملاتړی کړی. له هغه مهال راهیسې چې 68 کلن لوکاشینکا په ترسره شوو انتخاباتو کې چې مخالفانو هغه له درغلۍ ډک بللي بریالی اعلان شوی، د نوموړي رژیم د مخالفانو ځپنې ته مخه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لیتوانیا پلازمېنه ویلنوس د بیلاروس پر جلا وطنه بیلاروسانو تبدیل شوی، او د لوکاشینکا سیالې سویتلانا تسیخانوفسکایا ته چې پلویان د انتخاباتو ګټونکي بولي هم پناه ورکړې ده.
د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. کور کلی او ژوند په شیبو کې خوست د دې سات لنډ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دوی له لیرې پر خپلو وړتیاو کار کړی او کولی شي هغه لا پیاوړی کړي، خو افغانان باید په خپله د خپلو هوایي ځواکونو پر مټ چې دوی لري امنیتي چارې په خپله سنبال کړي. بایدن دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري کانفرنس کې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نماوي مرستندوی ټولنې به په افغانستان کې وي او د دې هیواد وګړو ته به خپلې مرستې رسوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پکتیا لپاره د پکتیکا لپاره د طالبانو نومول شوی والی وژل شوی دی. د دې وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي چې محمد عیسا چې د پکتیکا لپاره د طالبانو ځانګړی والی و د جمعې په ورځ د دې ولایت د خوشامند ولسوالۍ په هستي سیمه کې له خپلو څو ملګرو سره یو ځای ووژل شو. جنرال ګل نبی احمدزی د پکتیا د نوي والی په توګه وټاکل شو.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوونديانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه می ومنه. کور کلی خبرونه ته مو هر کلی کوم. آیا داسې کورنۍ سره مخ شوی یاست چې د کور میرمنه په پټه یا ښکاره هرڅه د پلار کور ته وړي؟ دغه کار یې څومره خپل ځان او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کېدلی شي؟ نن به په همدې موضوع خبرې وکړو چې د راپور تر څنګ د کورنۍ مسایلو له یو کار پوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. درمنه دوستانو، ګډ ژوند لکه څنګه چې له نامه څخه څرګندېږي د میرمنې او خاوند ترمنځ یو دوه اړخیزه تعامل دی. د خوږ ښکلي ژوند لرلو لپاره دواړه کسان د یو بل په اړه دندې او مکلفیتونه لري چې باید پرې پوشي او په خپل ورځنی ژوند کې ځای ورکړي چې تاسو او د ژوند شریک مو له ژوند څخه خوند واخلئ. خو ځینې وخت کورنۍ په ډېرو وړو خبرو خپل ژوند ته خفګانونه راوړي. دا یو څرګند حقیقت دی چې کله یو هلک ځوان شي نو باید د خپل کورنۍ لپاره کار وکړي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. ځینې مېرمنې چې داسې یو هلک سره واده کوي نو دا ورته د منلو وړ نه وي چې خاوند یې د ټولې کورنۍ مسؤلیت په غاړه ولري، چې دلته بیا مېرمنه له زده او کینې کار اخلي او کومې پیسې چې خاوند د ماشومانو یا د پسنداز لپاره مېرمنې ته ورکوي، مېرمنه هم دا خپل حق ګڼي که اړتیاوې که نه وي نو په خپلې پلارګنۍ یې مصرفوي، چې دا کار بیا د کورنۍ اقتصاد ته لویه ضربه رسوي. د لغمان ولایت د قرغۍ د کلي سیدونکو رحیم وای
همداسې چې د ما خاوند خپل پیسې چې ماشي واخلي خپل فامیل ته خپل پلار ته خپل ورور ته خویند ته ورکوي، وای چې په ما حق لري، هغه مهمه دي ماته، ولی زه زوی ما باید چې ورته ورکم پیسې، ورته ورکم سره کومک کوم. همداسې ما ته هم زور راکړي چې پیسې راکړي، ته زما همداسې په خپل خویند او په خپل ورونو باندې چې لاړه شم ورکر چا کارته زمېلې ته زما هم سي زما مصرفوم بادوم مهم ده، ما ست چې توجه نه کایندي ته ماشومان ته د ژوند زندگی تزیم نکوم د مایڅم زه خو د مسولیت نرم چې زبادا ته پیسې ساتم او ته په خپل فامیل باندې باندې مصرف او نور ماته به توجه کوه، زه می توجه نکوم سره قم چاغه کی زیم سره کوم.
بل خو د کونړ ولایت اوسیدونکو شاه زمان هم له همداسي وستون سره مخ دی. نو موړی وای هر څه چې کار کوم یو مې دونه کیږي، که زه یو روپۍ په خپل کورنۍ مصرف کړم مېرمنه مې دوه مصرفوي.
مشکل می دادی چې زه خواري غربي وکړم او وکړم او وکړم راړم کورته او دغه چې بس زی په ولرم د په بل لاره باسي او زی په لاس ټولم د په جارو باسي او کور کې مشکلات زخ ډیر دي، بچان مې بس کالی راوړه جامې راوړه اختر روان ده، خو متاسفانه چې هغه بس ماته دومره ذخیره اوس پیسې نشته ده چې زه ماشومان د پیجامې واخلم، قربانۍ مره روانې دي، قربانۍ پیسې مره سره نشته ده. نو د دغې خپلې ښځې له لاسه چې دا بس په بازار ته ځي مصرفونه کوي او ځي سره مهربان رفتونه اخلي ځان دپاره، او بس زه خبره نه چې زه په بازار کې ریړه چلومه، بازار ته ځمه، منډۍ ته ځمه، زحمت باسمه، او دا چې دا زه په لاس راټولم په راوړمه او دا په راشپیل غوندې په له کوره جارو سره باسي. زه ورته وایم چې بس ما دغه پیسې کور کې اوساته، د مور او پلار ته وړي، هغه په باندې خپل کور کې کالي مالی را ګنډي راخلي او زما د کور نه وړي هلته وروړي. نو هغه راته وایي چې ته د خپل پلار او مور ته ورکوې، ولې زه نسم تا نه څه بهتره یم، خو هغه خپل رانه وړي بس هم هغوی ته ورکوي.
دا سمه خبره ده چې مور او پلار یا کورنۍ په ټولو حق لري، که هغه زوی وي یا لور. خو کله چې د کورنۍ اړتیاوې پوره وي نو بیا دا ښه خبره نه وي چې څوک د خپل ژوند د خاوند ژوند تریخ کړي او یا بې ځایه مصارف دې وکړي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شمسی وایي،
زه خپله شخصا دا عادت نه لرم چې د خسر د کورنۍ نه مې په پټه ښکاره مواد وي، پیسې وي، وي سمه پلار کړم چې هغوی ته ورکړم، یا د عقدې د مخنه یا د کینې د مخنه، یا دا چې د لورښځه مې پلار سره کوي زه پس پاتې نه شم، زه هم دا کار کوم، زه اصلا دا کار نه کوم. الحمدلله زما د پلار کورنۍ ضرورت هم نه لري، که توفه د مور ورځ وي یا د ښځې ورځ وي ورته اخلم، نور دا کار یو لویه حماقت ده. اصلي کور زما همدا کور ده، نو دا په دې معنی نه ده چې زه دا کور وخت تباه برباد کړم، او یا زما خاوند ماته پیسې راکړي دا پس انداز که زه د ورونو کره ویسم یا مور ته ویسم پلار ته ویسم، هغوی زما پیسو شانته وږي نه دي. او دا اصلا د مور پلار د فامیل سپکاوی ښکاره کوي، د ما تربیه ښکاره کوي چې زه څونه یعنی وږي سترګې یم، چې د فامیل د دوی کور شیان لکه چور چې ویسم هلته ویسم.
د کورنۍ مسایلو کارپور هلامین تلاش وای چې دا طبي خبره ده چې په ځینو کورنیو کې ځینې میرمنې د موضوع سره اساسي وي چې ولې د زما خاوند د کور ټول مسؤلیت یا مصارف په غاړه ولري. نوموړی زیاتوي،
که چیرته خاوند ژوند جوړوي، پیسې ولري او د خپل خواخ یا خسرګنۍ وضعیت خراب وي، که چیرته هغې ته لاس ورکړي خو څه مشکل نشته، او که دلته خاوند هم د دې د ښځې خسرګنۍ وضعیت هم په اقتصادي وضعیت ښه نه وي، نو د دغسې کار کول او د دغسې بې ځایه مصارفو کول دا ناسم کار دی، غلط کار دی. او که چیرته د دې خاوند د میرمن د سم دې مسایلو ته پام ونه کړي او دغه پیسې اله خرڅ کړي مصرف کړي، نو دا بیا د خاوند او د خزي په ژوند باندې ډیر منفي اغیز او تاثیر درلودلی شي.
نو موړی وای باید مېرمنې دا درک ولري چې دا کورنۍ خپل څوک نه لري چې ورته کار وکړي او مصارف پیدا کړي، او بل موضوع دا چې کله دې خاوند په دې کورنۍ کې مصارف کوي نو ورورې هم په خپل کور کې د کور ټول مصارف پوره کوي، نو باید خپل اقتصاد ته د کینی او حسادت لمخې ضربه ونه رسوي. خداسې هم نه چې په یو کور کې څو د کار سړی وي خو جیب ته به دی وګوري.
خزي ته په کار ده چې په داسې مواقعو کې په داسې شرایطو کې باید خپل خاوند باید درکړي او په مشکلاتو کې د دې ترڅنګ باید ودرېږي، له دغسې مصارفو څخه له دغسې عزت څخه باید لاس په سر شي او باید ډډه وکړي.
پایله دا ده چې داسې هم نه ده چې لور دې واده شي نور د هیڅ د مور او پلار کورنۍ سره مرسته نه کوي، د اړتیا په وخت د مرسته وکړي خو دا ساده او د زد له مخې نه، او داسې هم نه چې د خاوند ټول هست و بود تالا او برباد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري.
درمنه دوستانو د خبرمنې په دې برخه کې مو دا پوښتنې چې ولې ځینې میرمنې له حد ډیر مصرف او پلارګنې کوي او دغه کار کومې بدې پایلې درلودلی شي، د ټولنپوهنې له استاد ضیاء الحق شمس څخه به مرکه کې کړي چې اوبیدو ته ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه بس مطرح کوم چې په ځینو کورنیو کې ځینې میرمنې شته چې کله خاوند په خپل یعنی د پلار په کورنۍ باندې مصرف کوي، دا هم زی وای چې خاوند می په خپل پلار کورنۍ مصرف کوي، دا هم په خپل پلار کورنۍ باندې که ضرورت وي کنه وي، ځینې وخت ضرورت وي پرته له ضرورت مصرف کوي، دلته علت څه ده؟
زه فکر کوم دا ورګرزی کوچنیواله دورې ته کوم ځای کې چې روزل کیږم او دغه تاثیر لري په لویوالي باندې او په پورتنی سن باندې او نورو مسولیتونو باندې. بل خبره دا ده چې موږ د ذهني اړخه په داسې ویره کې ژوند کړی او کوي چې د واقعي تکیه په سکل یاستو، نو واقعي تکیه موږ ته مغه پلرنې کورنۍ ښکاري، خپل ورونه خويند مور پلار حتی تر خپل د ژوند شریک پورې هغه ته لومړیتوب ورکوو. بل مسله دا ده چې د عاطفي اړیکو کیفیت او ژوروالی مهم دی، هر څومره چې عاطفي ډیری د اړیکې ډیری عاطفي شي، محض عاطفي شي بیا نور د سنجونو لپاره او د ژوند د نور ابعادو لپاره کم څه پکې پاتې کیږي، یوازې هغه نړۍ کلک او روغه پاتې کېدلی شي چې هغه ډېره عاطفي ده. بل لامل یې کېدی شي یو پټ تعصب دی په افغانانو کې چې د کوچنیوالي نه په نوې ځوانۍ کې د ژوند په مهال زده کوي او اخلي په بعض بازاریب کې یو د بل نه قرباني کېږي، متاسفانه د دې په ځای چې ټول یو خاص شبکه کې واقع شي، او دا زموږ د روزنیز ژوند او د پیلنیز ژوند نواقص دي چې زموږ په چاپیریال کې شته دي. ورستی نور لاملونه ممکن افراطی شخصیتونه دي، په دې خاطر چې موږ ډیر زموږ شخصیت په ځینو ډول ابعادو کې ډیر افراط لري، تعادل نه لري، په دې خاطر هم دغه ستونزې سره مخ کیږو او دا د شدیدو ناسنجونو لامل دی او علت دی.
په ساده مثلا کله لري هم چې دا عمومي خاوند په خپل پلارګنی مصرف کوي او مېرمنه هم همداسې مصارف زیات کی د زده د کینې لمخه، دا به څه بد عواقب ولري؟
دا ډیر بد عواقب درلودلی شي، د اقتصادي ضعف او د مصرف افراط او په عمدي ډول د خپل شتمنیو او پانګو مصرفول، دا طبیعي ده نو ژوند په ټولو برخو باندې تاثیر لري، اول تاثیر همدغه د اقتصادي ضعف دی. بل خپل منځي اړیکې د دوو کسانو چې ګډ ژوند شروع کړی دی خپل منځي اړیکې ضعیفېږي او خرابېږي سړېږي. بل پایله به دا وي چې په نورو باندې تمرکز زیاتېږي، د دې په ځای چې د کورنۍ د جوړېدو لامل وګرځي، کورنۍ انسجام او نظم پکې له منځه وتللی شي، تهدیدېږي او د کور بهر نور مسؤلیتونو ته رسیدګي یا نور توجه کورنۍ ژوند باندې تاثیر لري او دا تاثیر منفي دی. د یو بل په وړاندې ورورو بیا انسانان واقع کېدلی شي، همدغه د ګډ ژوند ملګري یو محال بیا د یو بل په وړاندې مقابل کې یو د بل واقع کېږي، پرېکړې یو د بل د توانونو سره نږدې وي. تصمیمونه، چلندونه او انګیرنې هغه حد کې وي چې د دې په ځای چې مرسته وکړي یو بل ته ډېر توانونه متوجه کولی شي. په همدې ډول سره عمر پای ته رسیږي، اولادونه سم نه روزل کېږي، اړیکې سمې نه پالل کېږي، د کینو ډک وي زړونه.
حل لاره څه کېدای شي؟ کورنۍ او ښځه او خاوند څنګه کولی شي چې خوشاله او آرام ژوند ولري؟ په دې برخه کې حل لارې چارې پیشنهاد کوي تاسو؟
حل لارې په ګډ د ګډ ژوند په اصولو کې دي چې ګډ ژوند اصول زده کړو او په باندې ودرېږو. پوه شو چې زموږ ګډ ژوند چې کله مو خپله پیل کړی دی، زموږ د کوچنیوالي له ژوند سره فرق کوي او زما د پلارنۍ او مورنۍ کورنۍ او چاپېریال سره توپیر پکې راغلی دی. بل دا ده چې د سختیو په وړاندې باید مقاومت وکړو. دغه مقاومت نه کول هم د مسؤلیتونو ماتېدل دي او کورنۍ له ضعف سره مخ کوي، له ستونزو سره مخ کوي او د جوړښتونو چې ګټور جوړښتونه دي د هغو تهدید پکې ډېریږي. بله حل لارې دا ده چې موږ باید زده کړو چې برخ کې تغییر وکړو. موږ تر ابده پورې ماشومان نه پاتې کیږو، یا د عمر تر پایه پورې کوچني نه پاتې کیږو، او یا موږ تر اخره پورې داسې کسان نه یو چې موږ مسؤلیتونه نور راته واخلي او سرته ورسي. موږ خپله مسؤل کیږو یو وخت. په دې خاطر دغه زده کړو او د دغه نوې مسؤل هویت ځانته پیدا کړو چې د خپل ژوند او د راتلونکي مسؤلیت لري. دای باید داسې چلندونه کوي چې هر څه په باد ورکړي او خپل راتلونکي خپله تباه کړي. بل مسله دا ده چې د حل لارو کې پلرنۍ کورنۍ باید مرسته وکړي، هم د انجلۍ لخوا هم د هلک لخوا مرسته وکړي، تر څو دوی د دې په ځای چې دغه ډول ناسنجول شوي اعمال او پرېکړې وکړي، د یو ډول سنجول شوو پرېکړو او د ژوند د یو ښه مسیر په لور لاړ شي.
قدر من اوریدونکو د هاو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراندې کړل، تر بیا خو وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنیو بازارونو پاکله وهيږي.
ما بغنم درلود تبو وربش درلود سره بدلی بم کلی ضرورت بم. ما با میوه درلود تبو جنس درلود دبم سره بدل کرم.
بازار په ورځنی ژوند کې څه ارزښت لري؟
بازار چې نوې خلکو چی شي کوله، خو جامه کې ملاویږي، پیزار کې ملاویږي، خو خوراکونه کې ملاویږي، دنیا سلوتونه کې ملاویږي. چې بازار نه کې ویله ګټه ته بازار نسته. بازار خپل خان کوي خو پیسې
او له پایله بیا تر اوسه څه بدلون پکې راغلی دی؟
آنلاین بازارونه ډېر دي، دغه دی اغوستل توکي مخې مثلا کوټونه دي، بوټونه دي. بازار تم تاګو نه شو انټرنیټ کې مکتل یعنی پنځو د خو کې لاسته خو کې محتاج نه سره ورسېدل.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بازار تاریخ ته یو لنډه کتنه کوو، بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبرې هم درته اورو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د ولسوا او اتلسو 50 ترمنځ په لویدیځ اروپا او شمالي امریکا کې د بازار سیستم رامنځته شو. د وخت په تیریدلو سره ورو ورو په ټوله نړۍ کې پلور په منظم ډول په یو ځانګړي بازار کې پیل شو. تر هغه وړاندې به جنس په جنس تبادله کېده. د پیسو په پیدا کېدلو سره په بازار کې د پلورونکو او پیرونکو کار اسانه شو. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بازار د تاریخ او ارزښت په اړه وایي چې بازار د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کیږي.
بازارونه پیدا کېدل، کلی پیدا کېدل، ښارونه پیدا کېدل دا تقریبا داسې هغه نه دي، دقیق نه دي. ما بغنم درلود تبو وربش درلود سره بدلی بم کلی ضرورت بم. ما با میوه درلود تبو جنس درلود دبم سره بدل کرد. جنس په جنس تبادله وه. ورو ورو چې تشکل زیات شو، ضرورتونه زیات شول، او د جنس په جنس تبادله لږ مشکله وه. یو شی د بل شي سره بیخي انډوال او مساوي نه دي. د مغو دپاره و چې د پیسو مسله رامنځته شوه. په اولو وختونو کې ځینې شیان د ارزښت پیسو منل شول. مثلا په چین کې یو ډول سپین غوایي و، دا یې حکومت یوه ځای ته بوتلل چې د خلکو په واک کې نه و. بیا به دوی د څرمنو نه لوټونه جوړول، او هغه به چلیدل ارزښت پې درلود. بالاخره د لوټونو چاپېدلو موضوع رامنځته شوه، او بازارونه جوړ شول، د پیسو په بدل کې هر چا هر شی واخیستل. او په دې بازارونو کې بیا سرپټي بازارونه خاص ارزښت لري، چې په دې کې مثلا د غزنی سرپټی بازار و، ډېر ښکلی بازار و. په دې بازار کې د آهنګرانو کوڅه بېله وه، د مسکرانو بېله وه، د پوستین دوزانو بېله وه. نو دا ټولې کوڅې وې، په دې کې به دا شیان خرڅېدل. په قندار کې یو سرپټی بازار شته وړکی، په هغو کې انتیک شیان خرڅېږي، دا لباسونه پکې خرڅېږي. په تاشقرغان کې یو سرپټی بازار و. نو دا بازارونه موجود و، او د دې نه علاوه زموږ په ښارونو کې د ورځو په حساب بازارونه دي. مثلا په ځینو ښارونو کې جمعه بازارونه دي، په ځینو کې دوشنبه بازارونه دي، په ځینو کې چهارشنبه بازارونه دي. خلک خپل څاروي خپل څیزونه راوړي، په دښته کې یو بازار جوړوي د سهار تر ماښامه پورې، او خلکو مغه ورځې ورته معلومې دي په کومه ورځ چې د بازار ورځ وي، دوی راځي خپلې سوداوي اخلي. نو دغه سیار بازارونه یا موقتی بازارونه هم په افغانستان کې رواج دي، چې اوس هم خلک ورځي او دغونه سوداګانې اخلي.
د بازار د نوم او ډولونو پاکله لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي، کله چې د بازار کلمه اورو نو سم له لاسه مو ذهن ته د پلور او پیر ځای راځي. بیا یې د ډولونو په فکر کې شو چې ښه څه مو پکار دي او چیرې راونیسو.
خپله دغه د بازار کلمه چې ده، دا په ټولو اندوروپایي ژبو کې تقریبا ستا، د مثال په ډول خپله په پښتو کې ستا، دری کې ستا، فرانسوي کې ستا، انګلیسي کې ستا، الماني کې ستا، او نورو اندوروپایي ژبو کې یو مشترک کلمه ده. او دغه ټول اطلاق یې د راکړې ورکړې د ځای په معنا دی، چیرې چې راکړه ورکړه کېږي. په سنسکرت کې د دې لپاره د صبحا په نامه باندې دا بازار یادی. په پښتو کې موږ د دې لپاره یو بازارګۍ لرو، ښار لرو. په لرغوني یونان کې د اتم په ښار کې بازارونه جوړېدل، چې په هغه بازارو کې به حتی ښځې به انسانان او مریان به هم خرڅېدل. دا عام بازارونه وه. خو دغه بازارونه پر دوه ډوله دي، یو عام بازار دی، یو خاص بازار دی. عام بازار هغه چې په هغه کې هر ډول توکي خرڅېږي، او خاص بازارونه به هغه و چې په هغه کې یو توکي یا یو شی خرڅېږي. د مثال په ډول یا یوازې غله دانه پکې خرڅېږي، یا یوازې څاروي په دې خرڅېږي، او یا یوازې د خوړو توکي خرڅېږي. یو د خاص بازارونه دي. په پخوانی کندهار کې د شاه بازار لرو، په مزار کې د مزار بازار لرو، نګرار بازار، همداسې د کابل زوړ بازار، دغه بازارونه.
ځینې مېرمنې هم بیا د تیرې زمانې بازارونه ځکه ښه ګڼي چې وایي هغه وخت به یې په ډېرې بېغمۍ سره پیسې د ټیکري په څنډه کې غوټه کړې وي. د خپلې خوښې وړ توکي پسې به بازار په بازار، دوکان په دوکان ګرځېدلې. هغه څه به یې رانیول چې په زړه به یې وو. خو نن سبا یې د خوښې وړ جنس په ډېرې سختۍ پیدا کېږي. د خوست اوسېدونکي فوزیه په دې باور ده چې بازار ته تلل، جامې، بوټ، ټکرای او د کور توکي اخیستل له رواني پلوه انسان ته یو ډول خوښي ورکوي. خو دا هر څه هغه وخت خوي چې کافي پیسې ولري.
بازارونه مې هغه ټیم کې خوښيږي چې ما سره پیسې یو ضرورت مې یو بازار ته لازم خو خودي شوی نه راوړم. کور دپاره جامه پیزار نیکور شهر اړم، اسه پیسې نه را سره هیڅ بازار خوند نه راک. بازار چې نو خلکو چی شي کوله، خو جامه کې ملاویږي، پیزار کې ملاویږي، خو خوراکونه کې ملاویږي، دنیا سلوتونه کې ملاویږي، په وطن خو بازارو باندې خو کاریږي. چې بازار یو علاقه کې بازار نه، یغه کلی غن کغټ کلی بې چې بازار نه کې ویله ګدل ته بازار نسته. بازار کلی خان کوي، خو پیسې څه پیسې د سره نه یې کنه، بیا هیڅ خان نه کوي.
سر محقق عبدالهادي صفای وای چې په خو با په بازار کې لومړی اصل رښتیا ویل بو. تو کو با چې کوم کیفیت درلوده، امغه با اخیستونکو ته ویل کده. خو نن سبا چې بازار ته ځي، د زینو دوکاندارانو په بیځه استاینه به په ډیره ګرانه بیا په کم مسلو توکو اوړي چې دا د دوکانداري د اخلاقو خلاف کار دی.
حدیث شریف کې راځي و یو صحابي ته یو نفر راغی وای ما یو وښ په کار دی ول چې زه غزه نه دغه وښ واخل دی د څه چاغو چلاو دی ټول شرایط دی درلوده نو بیا غیر سړی نه پښتنه کول دا د چې د پراخلی ول دا د دې پراخلی سفر کې ولري سفرونو تر سره وس ول نه دا ول غوخه لري خو دغه خصلت پکې نشته بیرته وګرځوالو هغه واخل نو هغه وخت صداقت په دومره اوج کې قرار درلوده چې یو نفر د خپل د مال عیب خپل ویلی. متاسفانه چې اوس مارکیټ ته تاسو ځئ یو خټکی یو نفر نه اخلي وایي چې دا څنګه دی وایي ډیر خوب دی کورته چې ځئ دغه نه یو بل شی وس نو داسې ما نفر لیدلی چې قسم یې خوړی چې دغه مواد دومره وزن لري چې وزن کړی هم دی کم وتلی دی. داسې موارد بیخي زیات هغه شوی دی. مثلا بعضی اجناس تکه کورتۍ دریشي دا بوټ داشان په نامه د یو مملکت در باندې خرڅوي چې بیا وګوري هغه د بل مملکت اوسېږي.
د وخت په تیریدلو سره بازارونه ډیر شول. د نارینهو تر څنګ میرمنو هم دوکانداري ته مخه کړه. د غور اوسیدونکو رستم غیاسی دا کار د یو هیواد په اقتصادي وده کې ګټور ګڼي. هغه د ځینو مشهور بازارونو یادونه هم کوي.
د دې بازار ته د خزي بول د یو ننګ ځان ته بالا کوم شای چې خزو په کار وو لکه جامع و نه خبه ورکه ولو که به د خو بوټونه په کار وو نمبر به هم ورسره نه پیدا چې خو نمبر ولي کی بس یو تار به دغه په خاوني وو. نو نن په افغانستان کې او په تنانه په خرو کې بلکې په اطرافو کې په ولایتو کې هم ښځې دوکانداران شته چې زه یو مثال در کوی شم لکه د موږ د غور ولایت د کلی ده ښځې دوکانداران دي په ولایت کې هم چنین ښځې دوکانداران دي په ولسوالیو کې هم هغه امن ولسوالیو کې شته دي.
په پرمختللو ملکونو کې کاري بوختیا د بازار په سیستم کې اسانتیا په ځینو هیوادونو کې امنیتي ستونزې او په دې وروستیو کې د کورونا ویروس د دې سبب شو چې آنلاین خرڅول هم وده وکړي. آنلاین بازار بیا د خرڅولو او اخیستلو هغه ډول دی چې پیرونکو ته اسانتیا او پلورونکو ته ډیره ګټه لاسته ورځي. خو لکه مخکې مو چې ویل په آنلاین بازار کې هم صداقت د پرمختګ لومړنی ګام دی. د لوګر اوسیدونکو تمهید سیلانی وایي چې په دې وروستیو کې ډیر توکي په آنلاین ډول اخیستې دي خو کله له داسې جنس سره هم مخ شوی دی چې د انټرنیټ له لارې د خرڅونکو په پاڼه یو څه لیدلی او د کور شاته یې بیا بل څه ورته راوړي چې دا کار په خپل د آنلاین اخیستلو ارزښت کموي.
په نورو هیوادونو کې لکه اروپا یا امریکا یا نور غربي هیوادونه چې دي هغلته آنلاین بازارونه ډیر دي او هغلته مفید هم دي په ټولنه کې ځکه یو خلک وخت نه لري وړی چې په آنلاین توګه خپل امغستش اجازه ضرورت وي توکي بیا غوړه واخلي. دوه مسله دا ده اغلته پروسیجر قانون شته دی کومه کمپنۍ چې په آنلاین توګه ورته واردوي هغه کتل کیږي د هغه وروسته پروسیجر کیږي بیا ټولنې ته وړاندې کیږي یعنی پر کیفیت کار کیږي اغلته یعنی تقلب او جال کاری نه کیږي. مګر د افغانستان په شان داسې هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي او هغه اقتصادي پروسیجر ضعیف دی نو دلته د آنلاین بازار ګټې او زیانونه دواړه لري. ګټې به دا وي چې کورونای حالتونو کې داسې اضطراری حالتونو کې چې دلته جنگونه زیات وي یو کولای شي چې په آنلاین توګه چیرې واخلي. مګر زیانونه به دا وي چې په افغانستان کې یو فوق العاده اداره چې بهرني توکي چې راوړيدي هغه پروسس شغه نشته دی. دویم لاس دریم لاس مال په لومړي لاس یا د لومړي مال په لاس باندې خرڅېږي. دغه د اغوستلو توکي مقصدي مثلا کوټونه دي بوټونه دي.
درنو دوستانو په دې هیله چې د بازار ډولونه ډیر شي سولوي او د توکو د رانیولو لپاره پیسې د لاس په تناکو او د تندي په خلو پیدا شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره.
What is it? سترګو بلا واخلم جانان زما وتذكرار راشا مهربان زما
بلا واخلم جانان زمان